السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوښتست. زه صفی الله ستانګزیم دغه پروګرام د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري تاسو ته وړاندې کوم. په پروګرام کې مهم مطلب دا دی چې د افغانستان دفاع وزارت وی په سرلنیو خالد عملیاتو کې ځینې مهمې لاسته راوړنې کړې دي. د القاعده د شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د شپږم کال د پوره کېدو په مناسبت متاسف ته یو ځانګړی رپورټ هم برابر کړی دی. دا چې دا ډله په افغانستان کې اوس په کوم وضعیت کې ده. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چې وروسته ملالۍ بشیر اوري چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د سوچي ښار پر لور سفر پیل وکړ. په بوداپست کې زرګونو هنګري وګړي سړکونو ته راووتل او د اروپایي اتحادیې په ملاتړ یې لاریونونه وکړل. نور خبرونه به هم تاسو ته خپاره شي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د روسي مشاورینو د موجودیت په اړه څېړنه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل نوې ټکنالوژي څخه ګټه اخیستل به د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تنظیم کړي. اهم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د روسي مشاورینو د موجودیت په اړه څېړنه کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل ل وخت وړاندې ده چې په کجکی کې د روسي مشاورینو موجودیت تایید او یا رد کړي، خو وایي چې د حقیقت موندلو په هدف په دې برخه کې د کشفي ارګانونو څېړنه روانه ده. په دې برخه کې دفاع وزارت دقیق کار کوي. که رښتیا هم داسې وي نو تاسو پوهیږئ چې د ډیپلوماټیکو او د نورو ضروري لارو څخه په ګټه اخیستنې افغان حکومت کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د هلمند کجکی ولسوال عبدالرازق اخونزاده ویلي چې د ډاکټرانو په جامه کې لسګونه روسي مشاورین د غلطه وسلوالو طالبانو ته مشورې ورکوي. د په خبره د روسي مشاورین د وسلوالو طالبانو په مجلسونو کې برخه اخلي او دوی ته په دولتي تاسیساتو د حملو د نقشو په اړه مشورې ورکوي. تر دې دمه روسي مقامات په دې اړه سندي ویلي. د یو بل خبر لمخې دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د خالد په نوم د پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې لسګونه مخالفین ته مرګ جوړه اوخته ده. دغه وزارت مرستیال وین محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د پوځي عملیات د افغانستان په شپاړه سو بیلابیلو ولایتونو کې جریان لري.
له خیر سره کله چې د فیصل
وایي چې یو وشت عملیات پلان کړی او په سل هاو نفر د دوی د کمانډارانو څخه د منځ ته لی او پلس هاو د څوک ادارې محلات او د دوی د مایډونو فابریکې د منځ ته لی ده.
د یادولو وړ ده چې دفاع وزارت دوه اونۍ وړاندې د خالد په نوم د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. دفاع وزارت د لوی درستیز لومړي مرستیال مراد علي مراد ویلي و چې دغه عملیات له ځانه سره قوي هوایي او توپچی ملاتړ لري او په بشپړېدو سره به ټولې هغه سیمې بیرته ونیول شي چې په تیر کې د حکومت له کنټروله وتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو د منصور په نوم د پسرلنۍ عملیاتو د پیل خبر ورکړی چې په لومړۍ ورځ د بدخشان د زیباک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېده. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل نوې ټکنالوژي څخه ګټه اخیستل به د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تنظیم کړي. دغه کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماج نن د مشرانو جرګې په استجوابیا غونډه کې د انتخاباتو نیټې په اعلان کې د رامنځته شوي ځنډ په اړه وویل
له خیر سره کله چې دا فیصله وشي چې ټکنالوژي نه استفاده کوو او په څرنګ ټکنالوژي کې او دغه بودیجه چې مشخص شي نو دغه دوه درې کار چې مشخص شي نو ته هم هرومرو د ټاکلو نیټه هم ورسره انشاءالله تعالی اعلان کړي او مشخص به کیږي.
د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژۍ د استفادې پریکړه په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی او د انتخاباتو کمیسونونو د مشرانو ترمنځ په کتنه کې وشوه. که څه هم ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د 1940 کال د میزان په میاشت کې ترسره شوی وای، خو د بیلابیلو لاملونو له کبله چې مهم هغه نامنی او ټکنی انتخاباتي اصلاحات دي دغه لړۍ تر اوسه ځنډېدلې ده. کورنۍ خبرونه پای ته رسیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د د امریکایو لوړپوړي ډیپلوماټ تاجکستان ته د سفر پر مهال له چارواکو سره ویني. په دوشنبه کې د امریکا سفارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې منځنۍ آسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دانیل روزنبلن د تیرې یکشنبه په ورځ تاجکستان ته رسېدلی او سبا د چهارشنبه په ورځ به بیرته امریکا ته ستون سي. شغالی روزنبلن لپنزو منځنۍ آسیایي هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو په دغو هیوادونو کې د امریکا د پالیسۍ مشري کوي. تاجک چارواکي وایي روزنبلن د دوشنبه په ورځ د بیړنۍ کمیټې له چارواکو سره وکتل او د طبیعي پیښو د مخنیوي په اړه یې خبرې وکړې. د خبرو تمرکز د کمیټې د تخنیکي وړتیاو د پرمختګ وو. منځنۍ آسیا ته د روزنبلن سفر په داسې حال کې دی چې د امریکا د مرکزي قوې قومندان جنرال جوزف ووتل هم د اپریل په پنځوشتمه دغه هیواد ته سفر وکړ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دفتر وایي د او وتل د سیمه ییز امنیت او ثبات په خاطر د نظامي همکارۍ په اړه خبرې وکړې. یاد دفتر ویلي چې امام علي رحمان او جوزف ووتل له افغانستان سره پر پوله د تاجک سرحدي ځواکونو د وړتیاو زیاتولو او همکارۍ په اړه هم خبرې وکړې. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د سوچي ښار پر لور سفر پیل کړ. دواړه مشران به نن وروسته د پوتین په کور کې د جی شل هیوادونو د سرمشریزي په اړه خبرې کوي چې ټاکل شوی د په هانګبورګ کې د جولای په 8 او 8 نیټه جوړه سي. دا یو ورځنی سفر روسیې ته د مرکل وروسته له هغه دوهم سفر دی چې روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې کریمیا له اوکراین جلا کړه او په خپل خاوره پورې ونښلوله. د مرکل ویاند ویلي چې دا به همداراز د اوکراین او سوریې پر کړکیچونو هم بحثونه وکړي. سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوی دی د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین نن غرمه په خپلو تلیفوني خبرو کې د سوریې د کړکیچ په اړه بحث وکړي. دا خبرې په داسې حال کې پلان شوي دي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د یوه بې سارې سفر په ترڅ کې چې وامورېدل روسیې ته ځي. د سوریې په کړکیچ کې مسکو د بشار الاسد او واشنګټن د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ تیره میاشت په سوریه کې پر ملکي وګړو د کیمیاوي وسلو د هغه برید په وړاندې چې نوي کسان یې وژل په غبرګون کې دولتي ځواکونه مسؤول وبلل او د سوریې په یوه پوځي اډه د توغندي د برید امر یې ورکړ، خو روسیه وایي چې د حمله د بشار اسد رژیم نه ده کړې. په سیول او واشنگتن کې پوځي چارواکو کې وایي د توغندیو د مدافعې هغه سیستم چې متحده ایالاتو په جنوبي کوریا کې ځای پر ځای کړی او چین او روسیه یې سخت په غوسه کړي دي فعال شوی دی. د جنوبي کوریا او امریکا پوځي چارواکي وایي په لوړه ارتفاع کې دغه دفاعي سیستم دا توان لري چې د شمالي کوریا هر ډول توغندي یا اټومي برید کشف او شنډ کړي. ټاکل شوی و چې دا سیستم د 2018 کال په پای کې فعال سي. له دې سیستم سره نه یوازې د مسکو او پیکینګ لخوا بلکې په جنوبي کوریا کې د نن هم مخالفت څرګند شوی دی او په بوداپست کې زرګونو هنګري وګړي سرکونو ته راووتل او د اروپایي اتحادیې په ملاتړ یې لاریونونه وکړل. همداراز د لاریون کوونکو په وینا د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان تر واک لاندې په دې هیواد کې د روسیې د زیات سوي نفوذ په اړه هم اعتراضونه یې وکړل. دا لاریون وروسته له هغه دی چې په وروستیو اونیو کې په بوداپست کې د هغه قانون پر ضد یو شمېر اعتراضونه سوي چې له مخې به یې په هنګري کې د امریکایي پانګوال جورج سوروس لخوا جوړ سوي پوهنتون فعالیت بند سي. د خبرونو پای.
تاسو د ازادي راډیو لالارې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com باندې لیدلای شئ. په دغه پروګرام کې چې تر دریو بجو دوام کوي او دویمه نیمایي دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده، لومړی او مهم مطلب دا دی چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په پسرلنیو خالد عملیاتو کې ځینې لاسته راوړنې کړې دي.
فارس ولایت کې یو ویشت عملیات پلان کړی او په سلهاو نفر د دوی د قمانډارانو څخه د منځه تللی.
په افغانستان کې د القاعده ډلې فعالیت څنګه دی؟
په افغانستان کې د داعش ظهور دی ته د ګڼو مسایل اکثره چې القاعده دی په پټه توګه او له دې پرته چې خلکو پام ورته وشي خپل فعالیت مخ ته یوسي.
نن د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې لشپګم کال سره برابر ده. په پکتیا کې مدني فعالان او د خلکو استازي لدې شکایت کوي چې ریاستونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
نږدې ټول سکتوري ریاستونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. ځینې سرپرستان ډیر کم محدود صلاحیتونه لري او نشي کولی ډیر ښه خدمات ترسره کړي.
یو ځل بیا هم خرغلی د ازادي رادیو لاله دغه ماسپخینې خبرونه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وی د خالد په نوم پیل شوی په عملیات په جدیت او بریالیتوب سره په مخ روان دی او د پام وړ لاسته راوړنې لري. دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش د سه‌شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل په دغه عملیاتو کې د قمندانانو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوی دي. بلخوا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وی په دغه ډول عملیاتو کې د افغان ځواکونو د قربانیو په پرتله لاسته راوړنې کمی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د خالد په نوم په پیل شویو عملیاتو کې تر اوسه لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرجوب لاړولې او د دوی د سوق او ادارې مرکزونه او دغه شان د مین جوړولو فابریکې یې ویجاړې کړې دي. د دغه وزارت ویان محمد رادمنش د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال دغه عملیات په 1400 ولایتونو کې روان دي.
پسل هاو نفر د دوی د قمانداران څخه د منځ تللی او پلس هاو د سوق ادارې محلات او د دوی د میدونو فابریکې د منځ تللی ده.
ویل کیږي چې په هغو ولایتونو کې چې عملیات روان دي هلمند، ننګرهار، بدخشان او روزګان ولایتونه شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت دوه اونۍ وړاندې د خالد په نوم په سرلنی پوځي عملیات پیل کړل. د دغه وزارت د لوی درستیز لومړی مرستیال مراد علي مراد ویلي دي چې دغه عملیات لا ځان سره قوي هوایی او توپچی ملاتړ هم لري او په بشپړېدو سره به یې هغې سیمې چې د حکومت له واکه وتلې بیرته د حکومت په کنټرول کې راسي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې په دغه ډول عملیاتو کې د افغان ځواکونو د قربانیانو په پرتله لاسته راوړنې کمې دي. د دغه کمیسیون غړي سالم محمد صالح ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې حکومت یې په عملیاتو کې نیسي د ساتلو لپاره یې ځانګړی پروګرام نه لري.
شک نشته اردو یا پولیسو په ډېره زیاته قرباني ورکړي لاسته راوړنه ډېره کمه ده. کوم ځای که دی ونیسي بېرته ساتلی نه شي، د ساتلو لپاره پروګرام نه لري. نو زما په نظر باندې تر اوسه پورې دی کوم اعلان کړی دی چې خاص تصور نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې په 1996 کال کې افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د شفق او په ژمي کې د شفق دو په نوم عملیات لرل. بلخوا وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د منصوري په نوم یې خپل په سرلنی عملیات پیل کړل. خو د افغان حکومت یوه سرچینه وایي چې وسلوالو طالبانو د منصوري په نوم په سرلنی عملیاتو کې د دوی ترمنځ په جګړه کې د مالي لګښتونو پر سر د اختلافونو له امله درولې دي. هغه ادعا چې د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له لوري ایراد سوې ده. بلخوا د پوځي چارو کارپو باري اریس ټینګار کوي چې بهرني همکار او لارښود ځواکونه باید له افغان ځواکونو سره په ځانګړي ډول د استخباراتو په برخه کې بشپړه همکاري وکړي.
بهرني همکاران باید که د لارښوونې په برخه کې وي، که د ګډون په برخه کې وي یا نور مکمل همکاري وکړي. د دوی استخبارات قوي استخبارات دي. استخبارات باید افغان قواوي په وسیع پیمانه باندې بهرمن شي.
ښاغلی اریس ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو په رهبرۍ او قمانده کې باید لازم اصلاحات راوستل سي او د ملي اردو د اکمالاتو په برخه کې د فساد مخه ونیول سي. کنه نو د هغه په وینا له دې پرته به د خالد په نوم عملیات هم د شفق یو او شفق دو عملیاتو په څیر د پام وړ لاسته راوړنې ونه لري.
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د خالد په نوم پیل شوي پسرلنی پوځي عملیات له پیل تر دې دمه بریالي بولي، خو په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ د بدخشان زیباک ولسوالي د طالبانو لخوا ونیول شوه. اخوا د تخار په خواجه بهاودین کې هم جګړې روانې دي او ناامنۍ دي. دا چې د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې وضعیت څنګه دی، همدا شیبه د دغو سیمو د پوښښ لپاره د ازادي راډیو خبریال چې په کندوز کې میشته اجمل آریان زموږ سره په ټلیفون باندې دی. آریان صاحب، ستړي مه شئ، په بدخشان کې وضعیت څنګه دی؟ لومړی د بدخشان په اړه راته ووایئ.
مننه سنګ زه چې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څرنګه چې تاسو اشاره وکړه، نن پنځمه ورځ چې د بدخشان زیباک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او په دغه سیمه کې اوس هم وسلوال طالبان حاکمیت لري. خو د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې پرون د افغان ګډ ځواکونو د دغه ولسوالۍ د نیولو په هدف پراخ چرنیز عملیات پیل کړی ده. دوی وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. همدارنګه د سیمیزو چارواکو په وینا چې نن د ملي دفاع وزارت لوی درسیز له یو شمېر نورو جګپورو چارواکو سره هم بدخشان ولایت ته راغلي دي څو دغه ولایت امنیتي وضعیت له نږدې نه وګوري. خو په سیمه کې ځای وسیدونکي وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ته د شکاشم ولسوالۍ په لور زور ورکړی شو چې شکاشم ولسوالۍ او سرحدي ولسوالۍ ده له تاجکستان سره په پوله کې پرته ده. دوی وایي وسلوالو طالبانو خپل ځانونه د شکاشم ولسوالۍ مرکز ته نږدې کړي وو، خو په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ هغوی ځواکونه دلته مداخله کوي چې په پایله کې وسلوالو طالبان تر شا تګ ته اړ کیږي.
مننه. د تخار د خواجه بهاودین په اړه راته وایي، په دې سیمه کې پخوا هم په جنگ معروف او اوس څنګه د هلته وضعیت ویل کیږي چې طالبان دلته هم خپل زور آزمایي؟
تقریبا دا دوه اونۍ چې د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې چې د تخار ښار شمال لور ته موقعیت لري او له تاجکستان سره په پوله کې پرته ده، دلته د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو دوه اونۍ کېږي چې د القناص په نامه یوه سیمه چې د درقد ولسوالۍ او د خواجه بهاودین ولسوالۍ ترمنځ موقعیت لري دغه نیولې ده. همدارنګه د چرسیانو په سیمه کې دلته د وسلوالو طالبانو ماینونه خښ کړي دي چې په دغه وجه باندې افغان ځواکونه نه شي کولی وړاندې ولاړ شي، ځکه ضد وسایط ماینونه دي. په تخار امنیتي چارواکي دی وایي چې له څو ورځو راهیسې دلته افغان ګډ ځواکونه د پامیر درې په نوم تصفیې عملیات پیل کړي دي، او دوی وایي چې په دغه عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان تېره شپه وژل شوي دي او اووه تنه امتحاتیان دي. او دوی ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو دوه مهم سنګرونه هم نیولي دي، خو بیا په ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکي وایي چې دغه جګړې د دوی په وړاندې ډېرې ستونزې جوړې کړي، ځکه اوس په پسرلي موسم د اکثره کسان خپل پټیو کې کار کولی نه شي، لارې خانه ډزې وي او دوی ته د مرګ ژوبلې ګواښ دی.
بله، ډیره زیاته مننه کوم. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د بدخشان د زیباک ولسوالۍ او د ټول بدخشان د وروستي امنیتي وضعیت او همدارز د تخار د خواجه بهاودین د ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه باندې له موږ سره خپل وروستي جزئیات شریکول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو ویب سټ مهیروي www.azadiradio.com او همدارس facebook.com/azadiradio چې زمونږ د پښتو فیسبوک آدرس دی. لوی څارنوالی وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تشدد د عاملانو ته سزا ورکړل شوې ده. د دغې ادارې ویان د دوشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل، لوی څارنوالی د خبریالانو په وړاندې سلګونه ثبت شوې قضیې څېړلې او ډیر ژر به د نورو برخلیک هم معلوم شي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د ځینو معتبرو نړیوالو بنسټونو د ارزونې له مخې افغانستان لا هم د خبریالانو لپاره خطرناک ځای دی، خو د افغانستان لویه څارنوالي ادعا کوي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات کړي دي. د لویه څارنوالۍ وایان جمشید رسولي د دوشنبه په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د لویه څارنوالۍ له څېړنو وروسته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او قتل یو شمېر عاملین اشد مجازات او په اوږدمهالې او لنډمهالې بندونو محکوم شوي دي.
قضیه قتل یک تن از خبرنگارای عزیز ما از تلویزیونی
دی وی د ملی رادیو تلویزیون دی و خبریال د قتل د قضیه په اړه د کشفی او امنیتی بنسټونو د هڅو په نتیجه کې څلور تنه ونیول شول، چې یو تنه په شد مجازات یا اعدام محکوم شو، دوه تنه په شل کاله بند او یو بل په 12 کاله بند محکوم شو. په شمال کې د بیان د رادیو د خبریال د قتل په اړه هم یو تن په اعدام محکوم شوی دی. د پداسیال کې د چد رسنۍ او بازار په نوم د ژورنالیستانو له حقونو څخه د دفاع وی ټولنې په یو راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې له خبریالانو سره تر ټولو زیات تاوتریخوالی د حکومتي چارواکو له لوري شوی او تر ډیره د قضیو تر رسیدنه هم نه ده شوی. د لوی څارنوالۍ ویان تر یو بریده د ستونزمنۍ چې خایي په تیر کې بعد د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته سمه رسیدنه نه وي شوی، خوشمنه کوي چې له دې وروسته به په دې اړه جدي اقدامات کیږي. یو شمېر افغان خبریالان بیا وایي چې حکومت تر دې دمه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره لپاره د آمدی اقداماتو پر ځای تر ډیره پښوارونو خبري اعلان تیریستی دي. افغان خبریاله فیروز عزیزی:
کوم کسان چې مثلا غوی قتل سوی دي، کوم خبري اعلان یو غسر توتري خپل سوی ده، کاملا د خلکو له ذهنونو ظاهر وتلی، ځکه چې حقوق هیڅ بیا رسدګین نه سوی ده او نه د حکومتي چارواکو له خوا نه کوم څه ورته سوی دي.
یو بل خبریال نوید بارکزی وایي چې افغان حکومت تل د بیان ازادي له خپل مهم لاسراوړنو بولي، خو دغه لاسراوړنې د خوندیتوب لپاره نه یوازې دا چې اقدامات نه دي کړي، بلکې په ځینو مواردو کې په خپل حکومتي چارواکي د بیان ازادي له ننګونو سره مخ کړي ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اسامه بن لادن چې څه باندې دیار لسکاله د امریکا د فدرالي پولیسو تر تعقیب لاندې و، له نن نه شپږ کاله مخکې د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي ځانګړیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. په تیرو شپږو کلونو کې دا شبکه په افغانستان کې کمزوري شوې ده. ځینې کتونکي په دې باور دي چې القاعده اوس هم په افغانستان کې فعاله ده، خو تر ډیره په پټه فعالیت کوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
القاعده شبکه اوس هم په افغانستان کې فعاله ده، خو دا شبکه تر پخوا کمزوري شوې ده. د دې شبکې د ضعف یا ولت د کتونکو په باور دا دی چې له نن یو نیم کال مخکې د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د دوی دوه لوی کمپونه له منځه یوړل شول. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څیړونکی حکمت الله اعظمي د دغو کمپونو په اړه وایي:
د افغانستان په تاریخ کې د القاعدې تر ټولو غټ کمپونه وه. یو زما ملګری چې په دې عملیاتو کې برخه درلودل، بیا وروسته ما سره خبرې وکړلې، نو هغه راته وویل چې دا تازه نه و جوړ شوی، یعنې داسې ښکارېدله چې دا د کلونو کلونو غې وه او افغانستان دولت او یا خارجان او استخبارات احوال نه پاتلودي. نو د دې عملیاتو دوه ورځې تقریبا جریان درلودي چې دی ویل کېدل دوه سوال قاعده لوړ پورې چارواکي او غټ کمانډانان یې پکښې کې یا ووژل سول یا مونیول سول، زخمیان سول، بیا ونیول سول. په دې کې یو شی چې زه درته دغه معلومات په بنیاد چې ما دلرم د سره شریکولای سم چې اکثره خارجان و او شزی او ماشومان هم بخشي کې و.
د شورابک د عملیاتو په ترڅ کې دا خبر هم ورکړل شوی چې امریکایي او افغان ځواکونو د القاعده شبکې په دغو کمپونو کې بهرني پاسپورتونه، د جعلي اسنادو د جوړېدو وسایل، لپټاپ کمپیوټرونه، ډیجیټل کمرې، موبایلونه، جعلي کارتونه او یو شمېر نور وسایل ترلاسه کړل. د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن چې په 1999 کال کې له پوهنتونه فارغ شو او پاکستان ته ولاړ، د شتمن وو، نو په خپلو پیسو یې له افغان مجاهدینو سره چې د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد جنګېدل مرستې وکړې. د په پاکستان کې د ټولو هغو کسانو لپاره چې د جګړې لپاره ځانونه تیاروي د روزنې کمپ جوړ کړ. القاعده دومره پیاوړې شوه چې د متحد ایالتونو په باور په 1988 کال کې په تانزانیا او کینیا کې د امریکا پر سفارتونو په حملو کې لاس و، او تر هغه را وروسته دې شبکې په 2001 کال کې د سپتمبر په 11 په نیویارک او واشنگتن کې حملې وکړې. د سیاسي چارو د کتونکو مجیب لمر په باور تر هغه چې د دې شبکې مشر ژوندی و، دې شبکې ته نړیوالو د ډیر جدي خطر په سترګه کتل، خو په افغانستان کې د داعش له رامنځته کېدو سره له القاعده څخه توجه اوښتې ده.
په افغانستان کې د داعش ظهور دې ته زمینه مساله کړه چې القاعده دې په پټه توګه او له دې پرته چې خلکو پام ورته وشي خپل فعالیت مخ ته یوسي. نو القاعده اوس د پام غورځېدلې ده، اما د بیا یې کېدو په حال کې ده او غواړي چې نړیوال جهاد کامیاب شي. اوسنی فعالیت په آسیا کې او د آسیا په جنوب کې اوسنی فعالیت یوازې افغانستان او پاکستان پورې نه محدودېږي، بلکې په وروستیو کې دوی په هند کې هم
القاعده شبکه په 1988 کال کې اسامه بن لادن په پاکستان کې تاسیس کړ. د تاسیس لپاره د دې شبکې اړیکې له اسلام آباد سره خراب نه و. د جنوب غربي اژانسونو په استناد په 1988 کال کې پاکستانی فوجانو له اسامه بن لادن نه وغوښتل چې په ګلګت بلستان سیمه کې د پاکستان د حکومت د مخالفانو پر ضد عملیات وکړي. د اسامه وسلوالو هغه وخت سیمه تصفیه کړه. خو د څیړونکو حکمت الله اعظمي په باور د القاعده شبکې د مشر له وژلو را وروسته له اسلام آباد سره د دې شبکې اړیکې هغه سي تودې نه دي لکه پخوا چې
هغه ډلې چې اصلي ځان ته اسلام پاله وایي او جهاد نارې وایي، نو دوی سرحد په نظر کې نه نیسي. نو هغوی وایي که په افغانستان کې جهاد روا دی خو پاکستان کې هم جهاد روا دی، نو دا ائتلاف اوس خراب شوی دی. یوې دا علت دی، دوه ملت چې د پاکستان سره د القاعدې اړیکې خراب شوي دي. د القاعده زیاتره هغه پخوانی مشران چې یا اغړی چې په افغانستان کې و د داعش په ظهور سره په افغانستان کې د افغانستان د القاعده سوا وشتل او د داعش سره یو ځای شو.
کسه مسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد شار کې د پاکستان د پوز یو لوی مرکز ته نشتی ووشل شو، خو پاکستان ویلی دی چې د اسامه بن لادن له ځای څخه خبر نه و. د القاعده شبکې وسنۍ مشر ایمن الزواهری هم ترای تم دی او معلومه نه ده چې دی په افغانستان کې چیرته پټ دی او که د پاکستان دننه کوم ځای ځان پټ کړی دی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې د سهار لوو د ماخام تر وو او ورځې په اونۍ کې خبرونه کوي. د ماخام لوو د سهار تر بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم مه هېروي. په پکتیا کې د زینو سکتوري ریاستونو اداره په سرپرستانو پورې تړلې ده. د پکتیا خلک مدني فعالان او وکیلان شکایت کوي چې د سرپرست رئیسانو له امله د خلکو ورځنۍ چارې له ځنډ او خنډ سره مخې دي. نور حال سیمې داود تپان راکوي.
دا پکتیا اوسیدونکو په ادارو کې د سرپرستانو لښتوالي شکایت لري. وایي دا دوی ورځنۍ چارې لستونزو سره مخ دي او په خپل وخت په ادارو کې کارونه نه خلاصيږي. د پکتیا د وطن اوسیدونکو
نوم سمد الله دی، پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسیدونکو. د سرپرستانو خو مونږ ډیر کار سرپرستان پورې ځندېدلې ده او حتی کار مکتنه د کړې، حتی چې کوم ادارې ته مونږ لاړ شو سرپرستان مکتبي ښکار نه کوي او کار مو څو ورځې ته ځندوي. د مرکزی حکومت مو دا غوښتنه ده سید سرپرستان بیا یا رسمیت واخلي او یا لدند څخه ګوخسي.
نوم رحمت الله همدر د پکتیا ولایت مرکز ګردیز سید سرپرستان یو ورځنی بدل زده کارونه ځندوي او په خاتو غبندې خپل وظیفه سرته نه رسولي. مرکزی دولت څخه مو دا غوښتنه ده چې رسمي رئیسان معرفي کی، ور شخصیتونه معرفي کی ریاستونو ته او هر سړی ټول مراجعین باید خپل وخت باندې کارونه سرته ورسوي.
مدني فعال د سمون کلتوري ټولنې مشر او د ځوانانو پارلمان غړی سمي ولا پیوند وای چې له تیرو نږدې درې کلونو راهیسې د دې ولایت سکتوري ریاستونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي.
نږدې ټول سکتوري ریاستونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. سې سرپرستان ډېر کم محدود صلاحیتونه لري او نشي کولی مطلب ډېر ښه خدمات ترسره کړي. موږ په بار بار باندې له مرکزي حکومت نه له ولایتي ادارې نه دا غوښتنه کړې ده، وار وار مو دوی یاده کړې ده چې تر هر څه مخکې د سرپرستانو موضوع له مرکزي حکومت سره حل کړي او مرکزي حکومت دې ټکي ته توجه وکړي. خو تر نن ورځې پورې ستونزه په همدې خپل حال باندې پاتې ده. دغه یو لویه خالیګه ده په ادارې کې او د حکومتدارۍ په برخه کې او د خدماتو د رسولو په برخه کې لوی مشکلات او غټې ستونزې رامنځته کړې دي.
د ده په خبره چې د سرپرستانو له امله په ټولو ادارو کې د عامو خلکو ورځنۍ چارې له ځنډ او خنډ سره مخ دي او که چېرته حکومت دې ستونزې ته جدي پاملرنه ونه کړي په لوی لاس به د حکومت او ولس ترمنځ فاصله ایجاد شي. همدا خبرې د ولسی جرګې وکیلان هم کوي. وایي په ادارو کې د سرپرستانو د ډېر وخت لپاره پاتې کېدل د قانون نقض دی او باید د دې ستونزې هواري ته عاجل اقدام وشي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي نواب منګل وویل
ښه خبره ده چې د سرپرستانو لړۍ ختم شي، نه په پکتیا کې، په ټول افغانستان کې کچېرې سرپرستۍ لړۍ دوام لري زه فکر کوم پر ځای د دې چې خلکو ته خدمت وشي پر ځای به ستونزې پیدا کړي.
دا د په خبره د سرپرستانو ستونزه یوازې د پکتیا نه بلکې د ټول افغانستان ستونزه ده چې دا واري لپاره باید مرکزی حکومت اقدامات وکړي او کچېرته دا ستونزه واري نشي حکومت بل ننګون او چیلنجونو سره مخ شي. په پکتیا کې د سرپرست رئیسانو د موضوع د حل او نه حل په اړه مرستیال والی عبدالولي سي ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په خپل وخت هڅه کړې ده خو مرکزی حکومت یې د ستونزه واري ته پاملرنه نه ده کړې.
دا یو عمومي معضله ده. مونږ دلته په د ولایت په کچه د دې صلاحیت نه لرو چې مونږ د یو څوک یا وټاکو یا د رات کو. نو بنان په وار وار مونږ په خپل برخه کې دا تلاش کړی ده او د اړوندو اداراتو نه مغښتنه کړې ده چې دوی همغه د قانوني د لارې نه مونږ ته کسان معرفي کی. خو متاسفانه تقریبا وخت کسه دا فعلاً مونږ سرپرستان لرو.
د سرپرست رئیسانو دا موضوع په داسې حال کې یادېږي تر دې وړاندې هم ډېر ځله خلکو شکایتونه کړي وو چې د دوی کار له ځنډ او خنډ سره مخ دی خو تر دمه یې دغه ستونزه نه ده هواره شوې.
ازادي راډیو .com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غوښتل خدمت اوریدونکو د ازادي رادیو پروګرامونه هم درس په ویب سټ هم اوریدلای شي. پته ده ازادي رادیو دات کام او فیسبوک دات کام سلاش ازادي رادیو زموږ د پښتو فیسبوک ادرس ته مخکله دي چې ملالی بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. یادونه کوم چې د افغانستان د دو تکړه ملي کرکټرانو نن لوبا سن رایزر حیدرآباد او دلی در دیول ترمنز دا وتمه ده. د کابل په وخت دغه لوبا په وو بجو باندې پیل شینو لیدلې مهیروي. په همدې سره رسیدو د ماسپخین دونی مو بجو ته ملالی بشیر او لند خبرونه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د روسیې مشاورینو د موجودیت په اړه څېړنې کوي. د یو بل خبر لمحه د دفاع وزارت وایي چې د وسلوال مخالفینو پر ضد د خالد په نوم د پیلسوي عملیاتو په ترڅ کې لسکونه مخالفینو ته مرګ جوړ لاوشتې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له نوې ټکنالوژي څخه په ګټه اخیستلو به د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تضمین سي. د سرپل ولایتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز اسیا آباد سیمه کې یو میرمن د نامعلوم وسلوالو په یو برید کې وژل شوې ده. د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ تاجکستان ته د سفر پر مهال له چارواکو سره ویني. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د سوشي ښار پر لور سفر پیل کړ. او په بوداپست کې زرګونو هنګري وګړي سرکونو ته راووتل او د اروپایي اتحادیې په ملاتړ یې لاریونونه وکړل.
خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام او پښتو فیسبوک فیسبوک دات کام سلاش ازادي رادیو باندې لیدلای شئ.
په کابل کې د افغان پلاستیک درې ورځنۍ نړیوال نندارتون پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیامالدین پسرلی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې د افغانستان، چین، ایران، هند او پاکستان پلاستیکي توکي په 15 نوي غرفو کې نندارې ته وړاندې شول. نوموړي د نندارتون هدف داسې بیان کړ:
د نندارتون هدف دا دی چې زموږ تولیدات باید نندارې ته وړاندې شي، نور بینللي پلاستیکي توکي چې په نورو بازارونو کې پیدا کېږي دلته نندارې ته وړاندې شي. کوم توکي چې په افغانستان کې ضرورت دی باید هغه دلته استعمال شي، د تجارانو ترمنځ اړیکې پراخې شي او خلکو ته یو عامه پوهاوی ورکړل شي.
پسرلی وایي چې په دغه نندارتون کې پلاستیکي توکي، پی وی سي پایپونه، ساختماني پلاستیکي توکي او پلاستیکي لوښي نندارې ته وړاندې شول. د جوزجان د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې سږکال باید دغه ولایت د غنمو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راشي. د جوزجان د کرنې او مالداری رئیس رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې د پرله پسې اورښتونو له امله اوس مال په جوزجان کې 15,115 هکتاره آبي غنم او 16,955 هکتاره للمي غنم کرل شوي دي. ښاغلی رحمان وایي چې سکل د کرنې ریاست مسؤلینو د جوزجان ولایت په اتو ولسوالۍ کې بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ویشلي او دغه راز له بزګرانو سره د ځمکې په هواري کې مرسته کړې ده. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوچی قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، یو بوچی پاکستاني وړه 1,180 افغانۍ، د بوري 50 کیلوي بوچی 2,190 افغانۍ، د وریځې او درینې منی بوچی 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,100 افغانۍ او د دې ترڅنګ په کابل کې 1 لیتر پټرول په 15 او 1 لیتر ډیزل په 3 افغانۍ پلورل کیږي. او په شزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 515 افغانۍ. د خبرونو پای.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مرزی احمد زی ویل. دا خبرونه هم د ازادي رادیو په پاڼه www.azadiradio.com او پښتو فیسبوک facebook.com/azadiradio باندې لیدلای شئ.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او روسیې ولسمشران نن په خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي. سپینه مڼۍ وایي ډونالډ ټرمپ او ولادمیر پوتین به د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه وغږیږي. په همدې حال کې ټاکل شوی د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې وویني. په دې اړه رضوان مراد رپورټ جوړ کړی او په همدغه رپورټ سره د پروګرام پای برخې ته هم رسیږو. دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی اذانو پروګرام مه هیروئ.
وقت تر رسیدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه دوه ځله له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. سپینه مانی وای د دواړو ولسمشرانو په نننۍ تلیفوني مکالمه کې د سوریې د جګړې په اړه خبرې کیږي. متحده ایالات د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي او روسیه بیا د سوریې د ولسمشر بشار اسد کلک پلوي کوي. ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په داسې وخت کې یو بل سره غږیږي چې ولسمشر ټرمپ تیره میاشت د سوریې او پوځي اډه په لرې واټن وشتونکو کروس توغندۍ وشتله. امریکا او متحده ایالات وایي پر سوریې د برید د هغه کیمیاوي حملې په عکس العمل کې شوی چې په ادلب ښار کې شاوخوا اتیا ملکي وګړي وشل. روسیه بیا دا نه مني چې د بشار اسد ځواکونو دی په ادلب کې کیمیاوي وسله استعمال کړې وي او ټینګار کوي چې یا دا د بشار اسد د حکومت پر ضد دسیسه ده او یا هم د سوریې ځواکونو هغه زیرمه په نښه کړې چې وسلوالو پکې کیمیاوي ګاز ساتلی وو. بلورته د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې لا ولسمشر پوتین سره ویني او د اوکراین او سوریې د حالاتو په اړه به ورسره خبرې وکړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف به د روانې مې میاشتې په لسمه نیټه په الاسکا کې له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره غونډه وکړي او د سوریې د جګړې په اړه به خبرې وکړي. د مسکو د کارنګي څېړنیز مرکز مشر دیمیتری ترنین وایي کچه هم د روسیې مشر ولادیمیر پوتین د مسکو او برلین ترمنځ د اړیکو د نورمال کېدو ملاتړ کوي خو د پوتین او مرکل له نننۍ غونډې د زیات پرمختګ تمه نه کیږي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یک سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم او د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د خاک جبار ولسوالۍ د محمد اشرف د ورور ستونزې راخسته ده. دی وای ورور 15 کال د مخ د ماین په یوه 14 کې معلول شوه، خو د معلولیت د اسناد او بشپړولو پسې 15 کال کېږي چې سرګردانه ګرځي. د دستونزو مد کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور استا نوم څه دی او د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟ ستا مشکل څه دی ورور؟
مشکل مې دا دی چې زما ورور ماري ده بای د ماري ده پک مو په ډېر سره دی هغه جلس سره ظلم وي چې مونږ ورته ډېر سره ده فلم مونږ سره د معاش هم نه ده راکړی شوی د دې پیسې مونږ پیسې په تازه کو پیسې ورکړي.
اسناد دې جوړ کړي؟
بلې صاحب جلس سره ظلم وي چې ما اسنادونه زما سره شته دی او د بانک او سم کارت دې هغه هم سره شته دی.
نو وسوي دغه مربوطه اداره سوي
مربوطه اداره څنګه غواړي وای دا هلک چې دای کلمه کوي چې دا څه څه زوبل شوی دا څه په وسه کې زوبل شوی بلا سره موږ ونی ګل چې دا چې د دفتر ته لاړ شي د دفتر معلومات راځي نو دا دې چې دا دفتر ته موږ کلی د دفتر هغه څه کوم نتیجه دا هغه ورته راغلی دا چې انتظار کې نه موږ یو هم ریاست پلاچا وزارت پلاچا هر څه هم کلمه.
اسناد ستاسو څنګه تکمیل شوی دی؟ د ولسوالۍ تصدیق پکې شته، د ډاکټر تصدیق پکې شته، غو د مربوطه حوزې تصدیق شته په دې اسنادو کې. کار امور اجتماعي پورې اړه لري کنه؟ هلته بم تلې هغه وسو ویل درته د وزارت کار او امور اجتماعي او شهدا او معلولین وزارت ته به هم تلې کنه؟
الحمدلله هلته رئیس سره مشکل پاتې ټول هغه څه نه مسئله کې
مشکل دی زیاد دی خبرور ڈاکٹر خبدام لکھلی چدا پیدائشی معلول نہ دے پیو حادثہ کے معلول شوے کنا
بڑے بڑے سر من فراغات میں ابھی نہ سب کا سما وقت لگا پھر ما سر پرتی دی اور ایک کمیشن تو لے دی کمیشن میں ما والا دیا برا گا تقریبا دو کال ہے جو دورا ولم
تستون زبور سو د کارو ٹولین دی چارو د شہیدان و معلولین وزارت تبے ورسو
من خیر سے من پتہ نہیں
د انصاف پلټکه
د دستون زمدکارو ټولینیزو شهیدانو او معلولینو د چارو وزارت لمرستیاله اغلی جمیله افغانی سره شریک کړه. جناب جمیله افغانی د اشرف په نوم یو کس د خاکی جبار ولسوالۍ نه ټلیفون کړی چې رور د ماین په یوې چاودنه کې کابو 15 کاله د مخه معلول شوه. دی وایي د رور د معلولیت د اسنادو د بشپړولو پسې کلونه کلونه کېږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دفترونو کې سرګردانه ګرځي. جناب افغانی که ووایي چې د معلولینو د اسنادو د بشپړولو هغه پروسیجر څنګه دی او کوم پړاوونو ته ضرورت شته چې باید ووهل شي. دیس از مهرباني د چوچي اسناد
ته مراحل شوې دي. قانوني په لحاظ هیڅ مشکل نه پاتې کیږي. تصوف دو دوی حق ورته ور نه کی د پینځه کل خبرې خو ډیر زیات وګده دی. بیخي غیر منطقي دا خبرې دي. زمونږ تای مراحل دونه مشکل نه دي. فعلا مونږ دا تای مراحل ډیر زیات آسان کړی. څوک چې مشکل لري کېدای شي چې هغوی راشي یو وریزه وکړي خپل مشکل مونږ ته بیان کړي. بیا مونږ هغوی ته یو فورم ورکوو چې هغه خپل فورم ډک کړي او هغه خپل ادارې نه یا خپل نایه نه هغه هم تصدیق راولي او دا کله چې دا تصدیق دا فورم د کی به راولي مونږ دا د اورور ته یا اورون ته مریفي کوو کمیسون صحیح ته کمیسون سي دوباره د دوی معلولیت تصدیقوي او د معلولیت درجه دوی ته تعیینوي او غوی به ته زمونږ اداره ته راځي او مونږ په یو هفته دننه دننه د دوی تای مراحل کوو او دوی ته بانکي حساب جوړو. تر دې کال پورې زمونږ معلولین کولی شي چې همدا خپل په بانک کې سالانه خپل حقوق واخلي او هر درې کال پس مونږ د هغوی معلولیت درجه دوباره تصدیق کول دپاره چې کم شوي دي یا زیات شوي دي دوباره غواړو. هغې نه علاوه نور هیڅ هم مشکل نه دی. دا خبرې بالکل غیر منطقي دي. د دوی کارونه چې خلاص شوي دي او 15 کال کېږي چې دوی حقوق نه دی اغېستی نو دوی نه خواهش کوم چې یو ځل له هغې سره نږدې نه راشي چې موږ وګورو د دې مشکل څه دی.
دی وایي د دې وزارت په مربوطو ادارو کې کار باندې خو واسطه نه لري او کار یې نه خلاصېږي
او انشاءالله نه اوس د واسطه خبرې دي او نه د سفارش. دا یو نورمال پروسیجر دی چې موږ د دوی خدمت دپاره همدلته ناست یو.
د کولې شي چې تاسو دفتر ته راشي او تاسو ورسره سم رسته کولې شي.
ان شاء الله هیڅ مشکل نه دی. د توو چې له خیر سره راشي نشته او نو کوم څه مشکل څه دی.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو په لټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلی ومني ستاسو د خوشي په هیله يم. دا ونې مو بیا هم ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې تاسو پکې خپل اورک دوستان او عزیزان لټوي. لمړی دی واوریدون کې ژغ ورو چې وای یو هلک پیدا کړي خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د دې ژغ بو وورو
تاسو چې څه یار ز خبره سره کوم او هلک نه پیدا کړي تاسو څه ډول خلګ یات اورو هلو او ما یو هلک پیدا کړی د کزما زغ اوري.
محترم دوستا ستاسو ژغ موږ خبر کړ ځکه ښه پیغام پکښ لري او کېدای سي د کم هلک چې تاسو پیدا کړی خپلوان او کورنۍ پیدا سي خو تاسو په دې پیغام کې نه د هلک نشي نشانه ویلي او نه هم خپل شمیره. شمیره به زه ووایم 0 9 1 9 8 8 0. یو ور بیا وایم 0 1 1 9 1 8 8 0. دوستانو دا د دغه دوست شمیره ده چې په همدې شمیره زموږ پیغام ثبتون کې دستګاه ته زنګ وهلی وو. که ستاسو د کورنۍ یا دوستانو کم هلک ورک وي کولی سي دغه شمیرې ته زنګ ووهي او د هلک نشي او یا ځای ورڅخه وپوښتئ. مخکې تر دې چې نور پیغامونو ته ورسم غواړم ووایم چې دوستانو تاسو چې موږ ته زنګ وهئ نو هغه په اوتومات ډول له پیغام ثبتون کې دستګاه سره وصلېږي او تاسو پرته له دې چې څوک جواب درکړي خپل پیغام ثبت کړئ موږ ته رارسېږي. یو بل دوست ورزو چې هغه هم د یو کس ته پیدا کېدو خبره کوي خو له بده مرغه هغه مړ سوی دی او دوی شخ کړی. تاسو کولی سئ نور جزئیات په خپله له دې ورور څخه ترلاسه کړئ. د دې ژغ به واورو
ورور جان زما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته یو دور کاجدان فرزان ته پیغام پر زما یو دوست یو مرګری دی درې څلور کال کېږي چې مړ مړ پاجره کې امانت خاوه سر نه ګل ته پروتي کادار شا کړی دی ماته دې پر دا لمبر باندې زما وګړي د ازادي راډیو ته جهان منو د پرای صاحب
ستاسو څخه مننه وروره. خو تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلې زه به شمیره اعلان کوم 0 5 8 9 9 8 2. دوستانو که تاسو یو څوک موندلې وي او یا هم په خپل ورک دوست او عزیز پسې ګرځي نو خپل شمیره هم اوریدونکو ته وایست چې هغوی تاسو ته ټلیفون وکړي او د خپل دوست په اړه معلومات ترڅخه واخلي. یو بل اوریدونکو ته ورزو چې دی هم یو وړاندیز لري په خپل دی براته وایي چې وړاندیز یې څه دی.
السلام علیکم زه رحمت الله له زابل ولایت څخه دا تاسو دا زنګ وهم ازادي او ټول کارکونکو ته سلام وایم. سلام او رسو هو کسانه ته هو خلکو ته خپل عزیزان ورکتی دی د خپل عزیزان پلتنه کې لاته کې دی باید دا رفو اعلان ونی کې چې زه به دونه اعلان ورکوم دونه اعلان ورکوم. اوس دې خلک زابل دي کله نور ځای دې خلک بندیان په کښ کې نه خو په نور ځای کې بیا عسكر څه تکلیف په دې نه مو نه بیا سم افیدا کړی دی بیا پیسې ځنه اخلي دی باید د رفو اعلان ونی کې دی نام اعلان ونی کې دی لا وجه ته لار جوړي وجه ته یو باندې جوړي دا عسكر وجه ته دې خلک تکه کې خلک ګر کې بیا پرغوبن پیسې واخی. سلام
د دې ورور وړاندیز مو واورېدی خو دا انتخاب په خپل ستاسو سره دی چې انعام پرېږدئ کنه د دوی نظر مخبور کړ. اوس به هغه پیغامونه درو وروم چې په هغه کې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
بله السلام علیکم زه محمد یونس به هلمند د ګریشو لچوالیا ته در سره په تماس کې یم. زما د مخدې دی عبدالرزاق نمیز درې کال کېږي چې د کورن درک شوی دی د ملجان خو رہی دی د شرالو ورور دی او د لجان خزوی دی او د عبدالباری وراره دی د بغرار د ورسوالی د بغنی د شندریا دی د حاجی بوجان اکال مشهی دی که هر چا ته معلومات وی او یاد یې ما زغ او دی په دغه شمیری دی ما سره اړیکه ونی شي 0 2 3 1 4 4 0 زه د ازادي راډیو ته دا هیله لرم چې ما دوه واره ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی، زما آواز نه دی نشر کړی. زه دا هیله ځینې لرم چې دا زما غږ نشر کړي څلور پنځه واره. وسلام.
السلام علیکم. زما یو د ترو زوی دی، د اسلام په نامه دی. که چا سره یې یو څوک پېژني مو سره په دغه اړه کې زنګ ووهي.
السلام علیکم. عبدالحدی احمد کندار سے یو برادر ورک سوی دی داستری کال کیجی دا سی پی دشل کال پر عمر دی نو دیر وقت کیجی چی پشار کی ورک سوی دی نو وش درک معلومات نست دا سی تک سر نپر دی سر سر دی نو کدا چا معلومات را کی پر دا نمبر جزما سره اړیکه ونسی جایزه لري ورور دا معلومات را کی.
محترم ورور، تاسو په خپل ورک پسې ګرځي خوشمیره مونږ د ویلې لکه مشمیرې څخه چې دا پیغام مشتره رسیدلی دا 0 او یا 3 درش اتاویا 0 دوش پتا شمیره بیا وایم 0 و 0 3 3 و اته سفر شپار دوا. نور پیغمون حمله رو پا گرده بای وارو.
السلام علیکم. دکن ده هر ولایت سخه نورد بخیم صبر کن از از اچو تا آوری او یا زموش اغمو سرک دی او یا دغا آوری یا دغا دی پخپل آوری و کچی پا دغا شمارز مصر اڑی که ونسی مزیر باشی عبدالناتین نیجی ده هلمن ولایت باغران ولسوالی دی تقریبا کال کې د چمن د مدرسې څخه د مشمن د مدرسې څخه ورک شوې دی نو ای چاته په تنسه او څو وخت مخکې اعلان ته ویلو چې د نمبر مخه مستنصر رسیدل نو کار چاته معلومات یې د موږ په خپل ته د اوري په اړه دی چې یا د ازادي کارکونکو کې ارتو چې اوریدونکو ته ټول ته موږ سره په دې چې مې ربا نه تماس ونیسي نو ربا ډیر مهرباني وي. څه پر و بیا سپر و پنځه و دوه و دوه سپر پنځه زموږ د ټلیفون بله شماره ده سپر و یو یو څلور یو اته یو شپږ و یو زه بیا دا شماره تکراروم سپر و سپر و پنځه دوه و دوه سپر پنځه زموږ د ټلیفون بله شماره ده سپر و یو یو څلور یو اته یو 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 شپږ و کار چې اته زموږ سره په دغه دوه زره افغانۍ شیرینۍ لري.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسته السلام زکاری او د سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدون کیم. زموږ یو دوست جمعه خان په نامه باندې تقریبا تخمینا شل کاله یا دوه ویس کاله کیږي چې د کور نه درکه ترې تم ده. نو جمعه خان ستاسو د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع وسیدون کی ده. نو کار مسلمان ورورته د جمعه خان په حق له معلوماتي د مهرباني لمخې او د اسلامي همدردۍ لمخې دي لطفا هم دغه شمیرې ته زنګ ووایي چې زه اوس درته تکراروم او ټولو ښایسته ورونو ته 0 او یا 15 2 0 2 2 څلور 15 خپله ښایسته او خپله خوږه شمیره و ټولو ښایسته اورېدونکو ته یو ځل بیا تکراروم 0 او یا 15 2 0 2 2 سلور 15 والسلام ستاسي كشرور كاري عبد السلام زميار ولايات زابل ولسوالي داي چوپان ناوي چلكور ويناي مظلوميار صاحب والسلام.
اور السلام عليكم. زنور زي خبركم انك النهار ولايات شو يقولوا ولسوالي زما ورور چې پلاپه نامرې ورکړې د ځینې شکیل د لو یې د سیمه د تعمیلې کې کړي خپل د اعلان اورې یا بل مسلمان د معلومات چې به دا شمیرو ځنه لټوي سپاره یې پنځه تلویش نیویش وسا وجش بله شمیره ده 0-15-22-0-15 و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد عمر د هلمند ولایت د مرديور ولایت تخنو د سیمه سره تاسو په اړیکه یم. زما د اکازیم لاجن محمد دوه کار کیږي چې د کور څخه درک شوی دی په طلب پسې دواره مو سره دی. مراجن محمد چې د کور وتره دی د هغه رئیس موږ د مرګ او جن معلومات نه لرو. کچیر دی هي از موږ आवाज اوري یا د نور مسلمانانو وروڼه د تاسو معلومات لري نه د مهرباني له مخې موږ سره په داسې مر سره اړیکه ونیسي. اته څنګه چې ویری دي 0-1-0-8-0-3-0-8.
د کندهار د ولایت خبره کوم. نوم یې نعمت الله دی. په بولدک څخه د اجمامزي په نامه باندې یو سړی چې تقریبا د 15 کېږي د غزنی یا قرباغ په شاوخوا کې دی، خو کور یې تللی دی. موږ په اکله معلومات نه لرو. ټلیفون شمیره ورته وایم که هر څوک زه په اکله معلومات ولري پټۍ د مهربانۍ په دغه کې موږ په دغه شمیره باندې زنګ ووهو. 0-1-0-3-0-15 شمیره یې ځلې بیا وایم 0-1-0-3-0-15 یوه مې شمیره ده 0-1-0-3-0-15 په دغه شمیرې د موږ ته هر څوک په دغه پاکه معلومات ولري نو چې زنګ ووهو په کوم باندې خروټ دي د بولدک ته تلل دي. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
دیر اجازه په دوه الله سبحانه السلام. زما یو ورور دی په نام د عبدالکریم، تقریبا د 4 ورځې کې نظر کاڅو یو ورور زادل کې نه پرادی ولایت بالا بلوک ټول سالي د گرانی د کلی سره په لین کې مروره او وس پهلم په بکوا کې گزاره کوم. ورور داغه مرو چر مسلمان ورور پیدا کې شنی سترګې دی د شرکا مالک دی. ورور تقریبا د لسو یا د یو لس کال دی. هم مسلمان ورور چې پروبلم باندې معلومات لري. ورور لس لکه پاکستانی کالداري جایزه لري. ورور لس لکه پاکستانی کالداري کچیر دغه معلومات لري. ورور کولای شي چې دغه نه په نمبر باندې زما سره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون نمبر 0-8-8-0-0-8-1. ډیره زیاته مننه. لس لکه پاکستانی کالداري جایزه لري. ورور هر مسلمان ورور چې معلومات یې ورور خامہ خا ټلیفون راوړي. ورور پر لیا ځخه لای دغه په نمبر باندې زنګ راوړي. او ورور نور هم دا پیغام سب کړی دی. خلاص موږ پیغام کله کله نشر شي او کله کله نه نشر کیږي. ډیره زیاته مننه خامہ خا ورور نشر کی.
استاذ خامہ مننه کو ورور تاسو په خپل ویل چې کله کله مو پیغام نشر شي او کله نسی. دغه پروګرام چې تاسو اوري ټوله هغه کسان چې په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي او هر یو موږ ته په وار وار زنګ وهلې دی. موږ د پروګرام د وخت په پام کې نیولو سره کوشش کوو چې ټولو دوستانو ته وخت ورکړو چې د خپل ورک عزیز په اړه معلومات شریک کړي. ازادي رادیو هڅه کوي چې د هیڅ پیغام به خپرېدو پات نه سي. که په وخت پرونه کې ځای نه سي په بل خبرونه کې اخلو. بیا هم مننه کوم د نورو دوستانو پیغامونه لرو ورزو اخوې ته.
سلام علیکم. زه شیرالسان یم د پښتیا ولایت ګرځیز و شدون کښې د ما یو زورک د اسان لاندې میږي او که هر چاته معلومات یې زه شراسنې میږم دا د ما اعلان د ازادۍ راډیو نشر کې پکتیا ولایت د ګردې زره نه ورځ 15 کېږي. اسان لاندې میږي په زبه ګونګ ده او د ما د تلیفون شمیره ده 0-5-5-8-2-1-5-1-3. او ازادۍ راډیو چې باید د ما
هلو زاد هلمند ولایت د بنډ کجکې د ولسوالۍ ته خبره کوم. زما د یو حکا زوی دی د یو کال کېږي چې ورک دی په نامه ګل احمد نومېږي. د پلار نوم یې اغاجان لالا دی. د ورور نوم یې مجیب رحمان دی. زه سید نبی خپله خبره کوم که هر چا ته یا معلومات وي او یا څوک ور چا ته معلوم یې
تاسو ورک دی د کور وتلې بیا هیڅ معلومات نه ورکړي چې مړ یې که ژوندی یې که څوک یا د مړینې معلومات راکړي او یا یې په دغه ژوندي نه د زما د ټلیفون یوه شمېره ده 02-02-50-50-50 بله شمېره ده 02-02-50-50-50 بله شمېره ده 00-01-22-50 که هر چاته معلومات یې مونږ ته دې په دغه لمبر زنګ ووایې یو لک افغانۍ بخششي ورکوو وسلام.
ازادي راډیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو د همدې پیغام په خپرېدو سره زموږ د خپرونې وخت هم پوره سو. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.